پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د ریسات په خپرونه کې ستاسو کوربه، په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فراسره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له نیټې خبرو. د انتخابات ځنډیدلي په افغانستان کې مو د سولې له تازه هڅو خبرو چې ولسي خلکو په بیلابیلو سیمو کې پیل کړي دي. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام خبرونو ته راګرځوم. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطې څخه پاتې یاغیان هم تخلیه کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلیا میزان پر اته ویشتمه کیږي. د دغه کمیسیون یو غړي حفیظ الله هاشمی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریم د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي. دا به اته ویشتم د میزان وسیږي. انتخابات به د ولایتي شوراګانو، د ولسی جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
تر دې مخکې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د سرطان شپاړسمه ټاکل شوې وه. دا په اصل کې ده چې د افغان حکومت مشرانو په وار وار ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر خپل وخت کیږي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې سوي دي. د اعلامیې په حواله په وژل سوو کې د داعش ډلې 2 تنه غړي هم شامل دي او په دې موده کې 24 وسلوال ټپیان سوي هم دي. د دولت کومو مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد ردمنش تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د محلي ځواکونو په چوکاټ کې د کسانو د ګمارنې چارې له لغمان څخه پیل سوي او نور ولایتونو ته به هم غځول کیږي.
هغه سربازان او هغه برت ملان چې مخکې په اردو کې خدمت کول او اوس ترخی سوي د دوی د منطقې سیالت ژوند کې جذبېږي او افسران یې د افغانستان د ملي اردو هغه مسلکي خپل
دیر خا روزنه سره تعین بس کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه محلي ځواکونه به د هغو سیمو په خوندي کولو کې موثر رول ولري چې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه بیرته نیول کیږي. دغه ځواک به شاوخوا 15,000 غړي ولري. دغه وزارت د تیر ملي سکال په وروستیو کې ویلي و چې د دغو ځواکونو د تشکیل طرحه د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا منظور شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطې څخه پاتې یاغیان هم ایستلي دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی میستور سره تر کتنې وروسته یوه کنفرانس ته وویل دا مهال ګڼ افراطي وسلوال له سیمې څخه ایستل سوي دي. د دمشق د اړوندې سیمې ختیځ غوطې د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات په فبروري میاشت کې پیل شول. وروسته له هغې چې روسیې او سوریې لوی شرحله په خپل کنټرول کې راوست، دا دواړو هیوادونو ته لویه بریا ګڼل کیږي. خو د سوریې په 1 کلنه کورنۍ جګړه کې دا تر ټولو خونړي پوځي عملیات ګڼل سوي دي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې وایي چې د دغو عملیاتو پر مهال 3,600 زیات ملکیان وژل سوي او په زرګونو نور له لوږې، بې کورۍ او سخت صحي وضعیت سره مخامخ سوي دي. روسیا وی په سن پیټرزبرګ کې به د امریکا قونسلګری وتړي او له دغه هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان خرج کړي چې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو ایستلې دي. د دغه ځوابي اقدامات اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پنځشنبه وکړ.
پاسول سیدنیونه شتاتوف گسپین هانسمن
د یوې دروسی لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن زموږ وزارت ته رابلل سوی او زما موین استرګریاب کوف د امریکا په وړاندې زموږ د ځوابي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په هغو اقداماتو کې د برابر شمیر ډیپلوماټان اخراج او زموږ حق پریکړه شامل ده چې په سن پیټرزبرګ کې د قونسلګری کار د دوام د اجازه بیرته اخیستل دي. د بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو ناتو د اروپایي ټولنې لګڼو غړي هیوادونو او نورو هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي لکه اوکراین څخه تر 1500 ډیر روسي ډیپلوماتان اخراج شوي دي. دغه ډیپلوماتان د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او دغه د لور یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې اخراج شوي دي. بریتانیا پر روسي تور لګولې چې دغه دوه کسان یې د اصابو په بیسدونکې ماده مسموم کړي دي، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. او د امریکا لوی څارنوال جیف ساشنس وایي سمدلاسه به بل کس د ځنګړي مفتش په توګه ونه ټاکل سي. دغه مفتش هغه تورونه څیړي چې جمهوریت غوښتونکو په کې ویلي د تحقیقاتو فدرال ادارې د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په څیړنه کې یو اړخ نیولی دی. جیف ساشنس پرون په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د کمیټو دریو مشرانو ته په یوه لیک کې ویلي د جان هوبر ته چې په یوتا کې د امریکا وتلی څارنوال دی لارښوونه کړې چې دا وارزوي چې آیا د ځنګړي مفتش ګمارنه ضروری ده. د کانګرس جمهوریت غوښتونکي غړي د ځنګړي مفتش د ګمارنې غوښتنه لري څو د اف بی آی لخوا د ځینو سیاسي تورونو د څیړنو پر مهال د خلاف کړنو ادعاګانې وڅیړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقویم د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي او دا به اتمویشتم د میزان وسیږي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو پر دې اعتراض کړی دی. په خبرونه کې مو په کابل کې د سولې د هڅو لپاره د پرلت د غړیو نظر اخیستی.
پرلت لوی هدف دا دی چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي.
په هلمند کې هم ورته پرلت روان دی او د کابل یو شمېر مدني ټولنو یې هم هرکلی کړی.
هغه هڅه چې د هلمند ورونو پایند او مایند پیل کړی د جګړې د ختم لپاره په دې برخه کې موږ د هلمند پتیستایو.
تر سولې پوری د حقیقت سره په پروګرام کې د ولسی جرګې لغړی همایون سره شغیدلی یو چې د ولسمشر د سولې پر وړاندې انتقاد کړي.
دغه طرح شاید د طالبانو لپاره خطر هي. دا د رئیس جمهور شخصي نظر دی، ولی دا نشي کېدای چې د رئیس جمهور نظر اتمن درست نظر وي.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په کابل کې ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د مهال بیش په اساس په د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. خو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې هر ډول ځنډ به سیاسي کړکېچ ته لار هواره کړي. تفصیل کابل د ناجی صاحبۍ پورا پورکی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقویم د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي او دا به 28مه د میزان وسیږي. انتخابات به د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. دغه کمیسیون همدارنګه ټینګار کوي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې بهیر هم د حمل میاشتې په 15مه نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو نیټه د 1990 لمریز کال د سرطان میاشتې شپاړسم اعلان کړی و. د افغانستان د انتخاباتو نیټه داسې مهال بدلیږي چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو په کراتو ټینګار کړی و چې د ټاکنو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون را نشي. همدارنګه نړیوالې ټولنې، سیاسي سیرو او د انتخاباتو د سار بنسټونو هم په ټینګار سره ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 16مه به ترسره شي. له دې سره هم مهاله سمو د وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان با عباس له ازادي رادیو سره په خبرو کې پر خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ویلي و چې نور ورته د انتخاباتو د نیټې بدلیدل د منلو نه دی، خو په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. په همدې حال کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه له دې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسوي د انتخاباتو په نیټې کې بیا ځلي ځنډ ورته د منلو نه دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل
لږ ځای چې انتخابات ځنډول کېږي او دغه دلیل او کوم هغه اساسي توجیه چې باید ملت وړاندې شي له بده مرغه سیمونو لپاره د قناعت وړ نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې عملیاتي دوران د انتخاباتو پیل شوی نه ده او په دې سره چې خپل کار پیل کړی نه وي انتخابات ځنډوي دا د توجیه وړ هم نه ده او پاین حال کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
د ښاغلي رشید په وینا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ځنډ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه هم متاثره کړي او په وینا یې دا به د سیاسي کړکیچ لامل وګرځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. هلمند ته ورځو، د هلمند مرکز لشکرګاته هغه ځای ته چې هلته یو شمیر ولسی خلکو پرلت وهلی دی او د سولې هڅې کوي او د سولې غوښتنه کوي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په ټلیفون را سره دی. دایی صاحب، دغه د پرلت کار څرنګه روان دی؟ لا هم پرون خو دوی څه اعتراضونه درلودل او د نه خوړو اعتراض یې کړی.
بله شبر صاحب سلامونه نه ومنئ، د اوس د تاسو سره خبرې کوم. په خیمه کې ګڼ شمېر کسان د ټولو کسانو چې په خیمه کې تو تېره ورځ برخه اخیستو په اړه حساب ناست دي او د تېر مازدیګر راهیسې دا څلورو بجو راهیسې چې دوی پرېکړه د نه خوړلو وکړل او اعتصاد یې پیل کړ، تر اوسه پر چا خوراک نه دی کړی او لا هم منتظر دي دې ته چې حکومت او وسلوال طالبان د دوی د سولې دغه غږ ته د سولې دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. که څنګه تېره شپه د حکومت په استازیتوب د ملي امنیت د ریاست د ولایت مقام مرستیال دغه رنګه امنیت قمندان د 515 بوس زون استازي ورغلي ول، د هغوی نه یې غوښتنه وکړه چې موږ په هر معنا سره د سولې دغه پروګرام لکه څنګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی د پروګرام په لړ کې د سولې د ښه ویشار په پلان وړاندې کړ، دا چې موږ هم ملاتړ کوو. اما تاسو هڅه وکړئ چې طالبان دې ترازی کوي ورغلي ول دوی خبرې سره کړي ول تر اوسه پرې اعتراض او اعتصاب دوام لري. تر اوسه پرې دوی وایي چې موږ ته د قناعت وړ نظر او
دایسب تیر ورځ خو یو شمیر میرمن غوښتل سي د طالبانو سیمه ته ورشو، بیا طالبانو دوی ته ویل چې تاسو له بهرنیانو سره خبرې وکړي، د هغوی خبره سرنګ شول، دوی بیا هم هڅه وکړه چې طالبانو ته ورشي.
په دغه کتانو کې چې د نخورو اقتصاد کړی دی یو شمیر سړي هم شامل دي، په دې کې یو دا چې مور د چې دوی د کورنۍ 15 غړي د خاوند په شمول څلور اولادونه درې اولادونه یو مسیا او خاوند دې موږ سره هغه ناس په اقتصاد کړی دی. کتون دي خلکو غوښته د پنځه مې ګورځ باندې د مساکلا او لوري په لور باندې چې د یمن په شمال کې موقعیت لري او په ظاهر داسې ښکاري چې دا د سوال طالبان مرکز دی حرکت وکړي ولې خو د طالبانو د ویان سره څو په احمدي له خوا څخه د دوی په خطاب سره ورته اعلان کړی راغلی و چې تاسو مساکلا په لور باندې د تک په ځای لمړی سوراب نظامي اډې ته لاړ چې څلته امریکایي ځواکونه یو بیا کندهار ته لاړ شي د غوښتر خبرو کې موږ سولې کوو د سولې تزلي او د سولې لپاره راځګرکو. اما د انټرسو په خبرې د سولې بارنیانو د میخېدره نو په همدې خاطر دوی یو داتې نو لاړل دوهم داتې د نه خورلو اعتصاب هم وکړ تر څو د دواړو طرفونو چې په دې شپانه کال په یلمن کې د دې جنګونو عمل په زورګون انسانان ملکی کسان د ګونې انسانان او جزيري یو جواب ترلاسه کړي، دا جواب چې مثبت جواب دی او سولې ته قائل جواب دی.
دایسب د کابل د پرلت شمیر په زیاتېدو دی او د پرلت مشانو ازادي راډیو ته ویل دي چې پروانه خبرونه کې به راپور هم خپور کو چې نوې کسان هم له دوی سره یو ځای کیږي. د لشکرګه پر لڅرنګه هلته هم شمیر په زیاتې دودې
تیر ورځ به ساره ډول بلې نشبر په ځم خپل ان ته هم د توشي بوله پر په بيساره ډول تیر ورځ ډیر کسان راغلي ول د ګڼو ورسوالوي راغلي ول د غرنګ دغه پرلط د پریکړي پر وخت باندې چې دوی د اتحاد پریکړه کول د بشکول څوالي کې عمر شو شو د شمیر ځوانان راتل سی و د غرنګ د کندهار په میوان ګول څوالي کې یو عمر شو شو او ګن شمیر ځوانان راتل شو د ملاتړ وکړ او لکه څنګه تاسو ویل ما مخکې درا پرون په مارپی کې مور د کابل مدني فعالینو مجتمع دا او خپل د پرلط څخه دی ویم دی لمن د پرلط ملاتړ کوي او غوښتنه کړې چې دا ته ټول افغانستان سره پراخسي نو شمیر نه وای دا چې څنګه پراخې دوري په چینو ورسوالي کې آتا موږ چینې د سې تصویرونو تر لاسه کړو که څومره دا په لاسو کې نه دي پېټ کړی چې په څنګه ورسوالي کې چې دنده نه وي تر نه وي مثلا سیمې د وسوال طالبان په لاس کې دي او وی هم د دې پر لاس نه تاړ کړی او ځان شمیر خلک راټول شي او ویلې و چې دا پروګرام به پراخسي او نور د یلمن خلک د جنگ ستړي دي او چې هم د طرفین ترمنځ نور یلمن د جنگ ځای نه دی دلته به شو نو
مننه دای صاحب تاسو د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع مسلې ته اشاره وکړه او په کابل کې مو پرلط هم په دې اړه پروانه خبرونه کې وړاندې راپورونه لرو خو اوس په لند یو نړیواله مسله راوخلو د افغانستان په ارتباط د ازادي رادیو لروان خبرونه تر بیا بجې پوري ګڼ نور مطالب هم تاسو ته خبرو ازادي رادیو روسیا وای د سوریه د پایتخت په څنډو کې لا غوټي سیمې څخه زیات شمیر وسلوال وتلی دي او په سیمه کې د سوریه پوځ پر ځای شوی دی په غوټه کې لته فبروري میاشت خونړیو جګړو شاوخوا 1400 کسان وژل دي چې زیات شمیر ملکیان وو ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ډلو په غوټه کې د روسیا او سوریه پر پوځي عملیاتو سخت انتقادونه کړی دي رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او دا شیبه په استډیو کې را سره ده مراد صاحب د سوریه په غوټه سیمه کې چې دمشق ته نږدې پراته ده وزیر څړاولای او روسی چارواکو دغه ته د روسي تحولاتو په اړه څه ویلي ځکه چې دوی خو په عملیاتو کې هم پر خبر خلاراله
بلې مننه شیبر صاحب د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون مسکو کې د غوټي د وضعیت په اړه خبرې وکړې او ویل چې نوې پسلو کې دغه تمشت او سوال چې د مختلفو سخدريزو ډلو دي او لڅونی رئیس دغه ته هنړیو جګړو کې خکیلول دوی وتلی دي او فقط لس پسلو کې پاتې چې هغه کې هم یو وسلواله ډله د پنامه د جيش الاسلام او هغه سره هم د دوی تماس ته خبرې روانې دي څو دا ډله هم ووزی لکه څنګه چې تاسو د دې ډله او د دې وسلواله وتل د هغه معاملې برخه ده چې د روسي په مزګرتوب شوې ده ادلب ولایت دغه وسلوال انتقالیږي او غوته سیمه د سوریې ځواکونو ته سپارل کیږي او د سوریې دولتي رسنۍ هم ویلي دي چې اوس تقریبا 90% غوته باندې د سوریې پاوس او واکمن دي وسلواله د هغه کورنۍ چې زرهاو ته د هغه شپرم رسیدي هغه په بسونو کې دغه معاملې پر اساس باندې لغوته څخه ادلب ته انتقال شوې ده
که څه هم تاسو د موافقت اشاره وکړه خو څنګه رسنی نړیوال رسنی څه وایي چې دا موافقه سم عملی کیږي او کنه او لویدیز او ملګرو ملتول په دې سیمه کې د روسي پر عملیاتو سخت انتقادونه کوي
ډیر خن نقطه ته مو اشاره وکړه شی برسه په دغه ته کې چې کوم عمل شوی چې د کوم عملی پر اساس باندې چې دا وسلوال د دې زنوزي او د سوریه پوسټ سیمه سپارل کیږي د دې عملی په اړه فقط تر اوسه پورې یاد وسلوال له خوا یاد سوریه او اکثره وخت او زیاتره معلومات د روسي دفاعي او نور چارواکي که ځکه چې په دغه سیمه کې د ملګرو ملتونو د فبروري په میاشت کې امنیت شورا یو اوربن اعلان کړ خو بیا د روسي له خوا ونه منل شو ویل چې دغه تل هم وسلواله ډلې موجود دي نو په دې اړه تر اوسه پورې ملګرو ملتونو او دغه راز اروپایي هیوادونو سندې ویلي خو د سوریې لپاره چې د ملګرو ملتونو کوم استاذ دی استیفن د مستورا هغه بیا په مسکو کې پرون له لاوروف سره په کتنې کول چې تر اوسه پورې په سیمه کې تازه جګړې نه دي شوې او وسلوال پوتو دي
مننه مراد رضوان مراد مننه وړاندې د کابل پرلط مخه کوو او لدی به مو هم خبر کړو چې په کابل کې یو شمیر مدني ټولنو هم د هلمند د سولې د ژغ پلوي کړې ده او ویلې دي چې په ټول افغانانو ژغ کوو چې د سولې په ارتباط هم دغه صحت سوته دوام ورکړي او پراخي کړي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخکې له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په وینا واوریدل چې ځین راپورونه وایي چې د هلمند په لری پروتوسي مو کې هم د لشکرګاه د پرلت هر کلی شوی دی او خلکو یې ملاتړ کړی دی او غواړي چې په هلمند کې او په ټول افغانستان کې په دې ډول باندې سوله ولس تامین کړي او هم له حکومتي اړخه وغواړي چې اور بند وکړي او هم له طالبان او نورو وسلوالو د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع د مجتمع رئیس وای هڅه کوي چې د هلمند د سولې ژغ ټول افغانستان ته ورسوي. عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول اعتراضونه کولای شي افغانستان د وی تلپاتې سولې په لور یوسي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون رئیس صدیق منصور انصاری د هلمندي ځوانانو د سولې غوښتنې پرلت استای او وای چې دوی هم په همدې اړه د هیواد د بیلابیلو قشرونو له استازو سره ناسته کړې ده او ډیر ژر به د سولې په یو ملي پروګرام کار پیل کړي. نور حال له کابله د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او پر روانې جګړې د اعتراض غږونه ناستې او ولسی پرلتونه ورځ تر بلې پراخیږي، د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع وایي دوی هڅه کوي چې د سولې دا غږ ټول افغانستان ته ورسوي. د دې مجتمع رئیس عزیز رفیع د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د ټول هیواد په کچه د جګړې پر ضد یو اجماع رامنځته شوی او دا د جنگ د دواړو غاړو لپاره یو ښه پیغام دی.
د حق غوښتنې د دغه پروسې څخه زموږ ملاتړ په دوامدار شکل دوام لري. زموږ هیله دا ده چې دا وضعیت ملي کړو او د دې مسلې اهمیت په کافي اندازه لوړ کړو. دا کار ډېرې مثبتې نتیجې لري، په دې معنی چې دا خورا مثبت حرکت دی. خلک په ټولنیز لحاظ په ټپه ولاړ حالت ته رسیدلی دي. دا کېدای شي افغان حکومت او مخالف لوري ته ډېر ښه پیغام ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یوې انتحاري حملې له امله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، د دې ولایت سلګونه ځوانان د اعتراض په ډول په یوه خیمه کې راټول شول او د جګړې د دواړه لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه. دا اعتراض کوونکي چې ښځې هم پکې شاملې دي، د حکومت له مخالفو وسلوالو غواړي چې د دوی د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د دې ترڅنګ له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتنه کړې چې د مخالفینو پر ضد د نصرت نوم پیل شوی عملیات ودروي. په مرکز کابل کې هم سوونه مخکې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او ولسی ځوانانو د پرلت خیمه وهله. دوی هم په افغانستان کې د رواني جګړې لخکېلو لور غوړي چې د افغانانو د وژنې روانه لړۍ دی پای ته ورسوي. که څه هم سورز وړاندې د کابل د پرلت په خیمه د بمی حمله لامل یو تن وژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول، خو پرلت کوونکو ویلي تر هغه به خپل دغه اعتراضي ناستې ته دوام ورکړي چې غوښتنې نوي منل شي. په مزار شریف کې هم د رواني اونۍ د سه‌شنبې په ورځ لزګونه ځوانان د پرلت په یو اعتراضي خیمه کې راټول شوي وو او د افغان ژغورنې په نوم وروستي اعتراضونه یې د سولې لپاره یو فرصت وباله. وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د هلمندي ځوانانو د سولې غږ ته ځواب ورکړی، ویلي دي چې د اعتراض کوونکي د اول له بهرنیو ځواکونو چې د اعلامیې پر وینا د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فدرېشن رئیس صدیق منصور انصاري د جګړې پر ضد وروستي ولسی حرکتونه ستایي او وایي چې دوی هم د سولې د یو ملي پروګرام لپاره هلې ځلې پیل کړي چې ډېر ژر به له خلکو سره شریک کړي.
هغه هڅه چې د هلمند ورونو پایندو او میندو پیل کړي د افغانستان د سولې پایدار امن او د جګړې د ختم لپاره په لویه کې یو ستر کار دی چې په دې برخه کې موږ د هلمند هڅې ستایو.
له بل خوا د افغانستان اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د جګړې پر ضد د هلمندي ځوانانو له وروستیو هڅو ملاتړ کړی او له وسلوالو مخالفینو یې غوښتي چې د دغه ځوانانو او ښځو د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي. په کابل او نورو ولایتونو کې د روانو اعتراضونو تنظیمونکي وایي که د جګړې ښکېل لوري د دوی د سولې غږ وانوري نو دا ډول ولسي اعتراضونه به له یوې ورځې بلې ته پراخ شي او د جګړې پر ضد به یو پیاوړی ولسي دریز رامنځته شي.
د کابل یو شمېر مدني ټولنو په افغانستان کې د سولې د پرلتونو ستاینه وکړه او دوی د هلمند د پرلت هرکلی وکړ. بل لور ته د کابل د پرلت ستاینه هم شوې ده. د کابل پرلت تنظیمونکي وایي د دوی د تحسن خیمه به تر هغې درېدلې وي تر کومه چې حق غوښتنه یې نه وي منل شوې. په دې اړه تفصیل له حدیث پردې څخه.
په کابل کې د پرلت کوونکو پر خیمې تر برید وروسته د دغه ځوانانو حرکت پراخ او د دوام لپاره یې هوډ غښتلی ښکاري. د کابل پرلت تنظیموونکي وایي حرکت خود جوشه دی او ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغان وژنې مخنیوی دی سره راټول شوي دي. دوی وایي تر کومه چې افغانان د یو بل په منلو د ظلم او وژنې پر وړاندې یو موټی نه شي روان حالت به دوام وکړي. اسرار کریمزی او باسین بریال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ
پرلت لوی هدف دا دی چې د افغان وژنې او افغان جنوساید باید پای ته ورسی. پرلت یو پیل دی. موږ غواړو چې په هیواد کې په ټول ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزی برخه وګرځي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزاب او د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي. او د پرلت په اړه باندې باید ووایو چې په هیڅ صورت دا د لنډ ماحول حرکت نه دی. که موږ وکولی شو د یو کس کم وینه وبهیږي، یعنی یو کس کم مړ شي، دا زموږ دپاره لویه لاسته راوړنه وي.
د ښاغلي کریمزي په خبره که څه هم ټاکلو هدفونو ته د رسیدو مزل اوږد دی، خو دوی به په دغه سوله ییزه مبارزه کې په شانه شي. کابل پرلت کوونکو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د تحسن خیمه ودروله. د غزوانان چې شمیر لسګونو تنو ته رسیږي، په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پیل شوي ولسي حرکت د ملاتړ سربیره په افغانستان کې هم د افغان وژنې پر وړاندې غږ پورته کړی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پرلت خیمې ته څیرمه په یوه چاودنه کې چې د کابل امنیه قوماندانۍ د چارواکو په وینا ماین و، یو تن ووژل شو او څوارلس نور ټپیان شول. خو د یادې چاودنې باوجود هم هره ورځ لسګونه افغانان او مشران د پرلت خیمې ته ورځي او له دغه حرکت نه خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحین روان وضعیت ته په کتو کابل پرلت یو پر ځای ګام بولي او ستاینه یې کوي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له هر سوله ییز او مشروع ولسي حرکت نه ملاتړ وکړي.
هر ګونه اعتراضی چی بس شکل اعتصاب
دی وی، هر ډول اعتراض چې هغه په سولیز شکل وي او ګډون کوونکې مشروع غوښتنې لري، دا مشروعیت لري او قانوني دی. حکومتونه باید د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي. د ښاغلي رحیم په خبره د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته افغانانو د تاریخ په اوږدو کې په خپلو کې ښې او په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې پاللي او اوس هم په کار ده چې د موجوده ستونزو د هوارۍ لپاره یو بل ته لاس ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
تاسو لا پیغامونو.
الو، سلام علیکم. زه د ایمن ولایت خبره کوم. من لالی دی کوم دانش په ایمن کې راول شي خلق کړی دا ډیر شي کار او پر ځای اقدام شي کړی. خدای پاک دې خلق ته واسطو کې کوه چې غواړو د ټول افغانان څخه را پاز را پاسې دا شي اقدامونه وکړي. دې څه کار کوي؟ او طالب د طالب څوک حکومت څوک د دروازه جوړ دا ولست خلق سجه که دوه غواړي دا ولست خلقو غواړي چې فکر کوم چې یو ونی وخت ولاونه نشي. دا ډیر شي اقدام. خدای پاک واسطو کې د ایمن والو او ټول افغانان ته ورکړه ولاسي او دا غشي اقدامونه وکړي. واش لا طالبان توې څنګه موږ خلک وری وژنې دا څو موږ چې دا څو موږ مخې دا پچاوکې دا خلک یې موږ په دې کې یو نظامي نفر نشته ټول ملک دي. یاندا کورونه استاد ماته معنی دا وته پر مشمان خلک ورته دوی د راتګ په هیله چې شراب شي اما هغه دې سره ماته دې نه شلې دا ټول ورونو سم هیل ورزو دا چې دغه وسای او دغه جګړه دغه ملاتړ وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم، زه نقیب الله نگرار ده خیوی ولسوالۍ نه تاسو ته مخاطب یم. زما د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر سلامونه. سلام نواد، دا پیغام دی چې نن د خیوی د ولسوالۍ د اولسونو شوراګانو مشرانو لکه د حاجي صاحب شوراغا په مشرۍ کې او د شګي اوسیدونکي ښاغلی ملک وزرین او د بوډیالۍ د کلي اوسیدونکي ملکانو مشر ښاغلی معلم اکبر او دغسې نور قومي مشرانو د حکومت ملاتړ اعلان وکړ. د سولې او د قانون د حاکمیت چې ټول ولس د ښاغلي اشرف غني سره د قانون په حاکمیت کې او د سولې ملاتړ کوي او د ولس ملاتړ د ولس مشر سره مکمل دی. والسلام.
محمد داوود اخونزاده د هلمند ولایت لشکرګاه شهر څخه د سراړی کني ویل ده. وایم چې په لشکرګاه شهر کې د تحسن خیمه په اړه خپل نظر وایم. په لومړي سر کې د دې نیک حرکت هرکلی وایم. دا څلوېش کاله کې چې په افغانستان کې د خپلمنځي جګړه روانه ده او نړیواله باندې خاندي، خصوصا د طالب ورونو او حکومت ترمنځ د اوسنۍ جګړه. د دې جګړې د حل لارې لپاره علما کرامو مبصرینو دوې لارې ښوولې دي چې یوه عفو او تیروتنه ده، تیرېدنه ده او انساني کرامت دی. چې خدای تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي چې ولقد کرمنا بني آدم، باید یو انسان بل انسان ته درناوی وکړي. نو په لشکرګاه ښار کې د تیرې سوې چاودنې شهیدانو ته کورنۍ ته جمیل صبر غواړم او ټپیانو ته عجله شفا. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې خپل نظر دی. دا د ازادي راډیو دریځ نه دی.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او اوس هم د افغان بي سیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلی سمېسونه. نادر لخوست لیکي، د کابل او لشکرګاه د پرلت ستاینه کوم. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې ډیرو طالبانو د پرلات ملاتړ کړی. حمدالله شمن بیا یو وړاندیز لري، په هلمند کې باید په ټول شار وتړل شي، خلک د ولس د سولې له پاسون سره یو ځای شي. اقرا عثماني له زابله لیکي، له ولسمشر غواړم چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي او بهرنیانو ته ځواب ورکړي. عبدالحمید بیا له کندهار لیکي، که طالبان سوله وکړي بهرنیانو ته د پاتېدو بهانه نه پاتې شي. ناهید له غزنی لغزنی لیکي، ناهید زاهد د غزنی په مقر کې د ماښام له شپږو د سهار تر پنځو بجو پورې مخابراتي شبکې تړلې وي او دا ستونزه باید ژر تر ژر حل شي. او جان باز فهیم هم ویلي دي چې باید سوله وشي او د سولې پر راتګ یې ټینګار کړی. اوس هم د لنډو خبرونو وخت را ورسېدو. سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلیا میزان پر 28مه وسی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په ویلامه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطې څخه پاتې یاغیان هم ایستلي دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري. روسیا وایي په سن پیټرزبرګ کې به د امریکا قونسلګری وتړي او له دغه هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماتان اخراج کړي چې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د روسیې ډیپلوماتان ایستلي دي. او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز وایي سمدلاسه به بل کس د ځانګړي مفتش په توګه ونه ټاکل سي. دغه مفتش هغه تورونه څېړي چې جمهوریت غوښتونکو پکې ویلي. د تحقیقات فدرال ادارې د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په څېړنه کې یو اړخ نیولی دی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولسی جرګې لغړی همایون سره شغیدل یو چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سولې پر وړاندې زونو یې انتقاد کړی دی چې طالبانو ته یې کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی د فبروري په 28مه د کابل پروسې په غونډه کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی دی چې تر دې دمه طالبانو دغه وړاندیزونو ته د دې وړاندیزونو په ارتباط په رسمي ډول څه نه دي ویلي. خو اوس به کندوز ته مخه کړو، هغه ولایت ته چې هلته راپورونه وایي چې ګڼ ښوونځي په هغو سیمو کې تړل پاتې دي چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د کندوز ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي چې له کبله یې په روان کال کې په دغه ولایت کې زیات شمېر ماشومان له ښوونې او روزنې څخه بې برخه پاتې شوي دي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د دغه ولایت دی ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه وایي
تقریبا به تعداد بیش از 50% مکاتب تحت تصرف طالبان است.
اوس مهال کابو د دې ولایت 50% ښوونځي د وسلوالو مخالفانو تر ادارې لاندې دي او هغوی د خپل تعلیمي نصاب پکې پلي کوي. او دغه مسلې موږ سخت اندېښمن کړي یو او موږ له دولت څخه غواړو چې د دغه ولایت ښوونځي د خپل تر واک لاندې راولي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی بیا وایي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره خاوره د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې ده چې له کبله د کندوز زیات شمېر ښوونځي د دغه ډلې تر سیوري لاندې دي. د پوهنې په برخه کې ستونزې شته دي. همدا اوس د دې ولایت په کلو او بانډو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري. په بیلابیلو پلمیو د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په ښوونځیو کې د خپل د خوښې مضمونونه تدریس کوي او له هرې لارې پر معارف فشار واردوي. له دې سره سم ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي د کندز د ولایتي شورا د غړو دغه اداره دوي چې ګواکې ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي دي او زیاتوي چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ټولو ښوونځیو خونځوي دروازې خلاصې دي. هغه وایي چې ښوونکي خونځوي ته نه راځي ځکه د ښوونکو د معاش سیستم بند شوی، نو په همدې دلیل هغه شمیر ښوونکي چې له طالبانو سره اړیکې لري د معاش ترلاسه کولو په خاطر د ښار بانکونو ته نشي تللی، نو له کبله یې له ښوونځیو سره یې مخه ښه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې ښوونکي وایي که چیرې د دوی معاشونه د پخوا په شان د متمدانو په لاس ښوونځیو ته راانتقال شي، نو دوی ښوونځیو ته راځي او خپل تدریس ته ادامه ورکوي او پرته له هغه ښوونځیو ته نه راځي. بلخوا د کندز د امنی قمندان عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نږدې راتلونکو کې دوی د دې ولایت په کچه په ناامنو سیمو کې د ښوونځیو د خلاصولو په هدف پراخ پوځي عملیات پیلوي.
اما مکاتبی که طالبا اوجه حضور داره بیشترش بسته است و توچی نیست.
په هغو سیمو کې چې طالبان حضور لري هلته یو شمیر ښوونځي تړل شوي دي، او د تعلیمي نصاب په اړه باید ووایم هغوی کوم تعلیمي نصاب نه لري چې په ښوونځیو کې پلي کړي، ځکه په هغوی کې داسې کسان نشته چې د فکر او پوهې خاوندان واوسي، ځکه که چیرې یو کس د پوهې او فکر خاوند وي نو بیا د ښه او بد توپیر کولی شي. خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د پوهنې رئیس نظر هم واخلو. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د کندز په کچه څه باندې 550 ښوونځي شتون لري چې له دې شمېر څخه څه باندې 200 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په ازاده فضا کې زده کړې کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په روانه خبرونه کې مو له هلمند دا خبر درلود چې د پرلت غړیو لا هم د نه خوړو اعتصاب ته دوام ورکړی دی او پر طالبانو او حکومت غږ کوي چې اور بند وکړي. نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو چې دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی او په کې مو د لشکرګاه د پرلت غړي هم میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د سولې په ارتباط وړاندې د حقیقت سره په پروګرام کې د ولسي جرګې له غړي همایون سره غږېدلی یو. خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام وړاندې کړو کونړ ته مخه کوو، هلته د سولې مشاعره شوې ده. تفصیل له روح الله انوري څخه.
جوړې شوې غونډې ته لومړی یو شمیر لیکوالانو ویناوې وکړې او شاعرانو ته یې په خپلو خبرو کې وویل چې د امن په جوړ شوي بهیر کې باید په رښتینی ډول د روان جنگ پای ته رسولو او د سولې او امن راوستلو لپاره کار وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
درود پر هغه چاشه اپرین پر هغه چاشه چې په دغه بهیر باندې د امن نوم خستلې دي. هغه څه چې زمنګ په دې هواد کې ویجاړی مرګونه بدبختی چې څومره تاسو فکر کوئ چې د ژوند سره اړخ نه لګوي هغه چې رامنځته کوي هغه یوازې نامنی ده. ام زمنګ لپاره هڅه دی لکه د ژوند لپاره سا، تر هر څه مهم زمنګ لپاره امن دی، زمنګ لپاره سوله ده. دا وستای تر هغه وستای چې د خپل د دغه ټول ولس افغان ولس په داخل په خارج کې د هغو زړونو تر دې محبت ورکوشي بیا په دغه لار باندې روان شي.
کاتب شاه کاتب په هیواد کې روانه جګړه او په دې جګړه کې د یو شمیر کسانو دورنګي په خپل شیر کې په ګوته کړی و.
نور څوک د شهادت ګرشتا پرب او اجمو کې دا څو بدرنګ نو می پاتل پختون قام خه ده ستوري را کوس کړلو سپوږمۍ ته دا می خه ده ماتا واس کټوا غوندی تصدیق د جنات همرا کړی خپل ژوند خوند اخلي په مخ کې جامې خه ده توري را کوس کړلو سپوږمۍ ته دا می خه ده.
انسوار جوهر وای د هیواد دننه او د دولت په چوکیو ناست یو شمیر کسان د سولې او امن مخالف دي. په جګړو او د خلکو په وژنو کې خپلې ګټې ګوري او د افغانانو په وینو او ارزښتونو یې سوداګري پیل کړي.
دلته اوسېږي دلته شته دی بعضې خلک داسې چې نړیوال بازار کې وینه د افغان خرڅوي. بی د افغان او د اسلام له کلمې راسره هیڅ نشته دی او دا ظالمان رانه اوس دغه نوم نشان خرڅوي. جوهره مونږ چې په چا باندې وطن ساتو هم دغه خلک دي چې د افغانستان خرڅوي.
یحیا سمون وای جګړې حجرې جمعات خونځي او بازار ویجاړوي د مولا معلم متعلم او د ټولنې د هر وګړي ژوند ګواخي څوک په یو نوم او څوک هم په بل نوم وژل کیږي او د اکثرو یې قاتل هم نه معلوميږي
ما توي تا وجلې تا توي تا وجلې کوم یو ظالم رانه د برکلی مولا وجلې خی لقست وجنی رست را تدا سوائی دا خو مغ نو وجلو دا مو په خطا وجلے د کنڈی مور په دی دنیا هم دغه دو زامنو یو سحر وجلے بلی او بیگا وجلے ستا د وحشت اندازه دومره سر ته ورسیدا پستر ګړون دی وجزنا بنا وجلے
خلق وای د جنگ دواړو خواو ته داسې شاعران لیکوالان او دینی عالمان شته چې د خپل شخصي ګټو د ترلاسه کولو د پاره څوک د جګړې ګرمولو د پاره شیرونه لیکي څوک لیکنی کوي او څوک هم فتواوي ورکوي او داسې ویناوي کوي چې دلته د جنگ دوام ته جواز ورکوي که چیرته د ټولنې یادې درې برخې له خپلو جګړیزو تبلیغاتو لاس واخلي او په رښتینی ډول ملي ګټې په شخصي ګټو غوره وګڼي او د سولې دپاره خپل قلمونه او ژبې وکاروي نو ډیر زر په هیواد کې سوله راتلی شي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه ولوستل او د سولې او امنیت ارزښت خلکو ته بیان کړ. د مشاعرې انانسری د عبدالوارث سیرت په غاره وه.
زمینه د منزل صد حالات مجبوری دا جنون مې پس کر وټو قدم لګ دی او زی تاسو د چې په دې قبر ګلو نګ دی او زی یادو نه زما د زړه تر کور پوری راشي د خیال په دیوالو نو ملا سنګ دی او زی دا څوک د چې په دې قبر ګلو نګ دی او زی
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
سلامونه. افغان حکومت په وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته د سولې طرحه وړاندې کړې چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیمې او نړۍ د هیوادونو او د ولسی افغانانو له هر کلی سره مخ شوه. که څه هم وسلوالو طالبانو له تر دې دمه د سولې دغه وړاندې شوې طرحې ته د مثبت یا منفي ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې دغه طرحه د ملي شورا له استازو سره نه ده شریکه شوې. د حقیقت سره د دیونی په خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې له لومړی مرستیال خاغلی همایون سره په همدې مسله غږیږو چې د کومو دلایلو لمخې دغه طرحه نیمګړې بللې ده. تاسو هم را سره د دې خبرونې تر پایه ملتیا وکړئ. ډیر زیاته مننه وکیل صاحب چې وخت مو راکړه. که پیل له دینه کوو، په روسیو کې چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې کومه طرحه وړاندې کړه، د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویل کېږي داسې چې تاسې په ځانګړي ډول د دغه طرحې مخالفت کړی، دلیل را ته وای پس دلیل.
اصلا کې زما مخالفت په صفت دی یو شخص نه دی دغه طرح سره چې حکومت وړاندې کړی ده، بلکې د مقننې د نهاد د کل کې د قانوني نهاد د نه پاملرنې چې پاملرنه ورته نه ده شوې او د مونږه د ولس د وکیلانو نظریات پکې نه دي ځای پر ځای شوي. دا په دې معنا ده چې د ولس نظریات نه دي پکې ځای پر ځای شوي. دغه طرحه شاید د طالبانو لپاره خطر هي. مونږه غواړو چې طالبان د صلح د پړاو سره یو ځای شي، ولی مونږه غواړو چې د خلکو او د ولس دیدګاه پکې ځای پر ځای شي او حتی نور هم غنی شي. غنی شي او تضمین اجرایوي تضمین د دې پکې معلوم شي چې دغه صلح چې منځته راځي دا به څوک تضمینوي چې څه چې په دغه پیشنهادي بسته کې راځي دا به بیا تطبیقیږي. یو دا مسله ده. بله مسله دا ده چې حکومت هیڅ کلم نه دی غوښتي چې د اولس نظریات په دې کې واخلي. دا د رئیس جمهور شخصي نظر دی. د ده نظر ته موږ احترام لرو، ولی دا نشي کېدی چې د رئیس جمهور نظر اتمن درست نظر وي. په دې مورد کې څېړنیز مرکزونه دي چې اول کې ټول پختنی کې چیرنی کې وی اصلا کې معلومی چې ول طالب صلاح اخیسته ده اصلا د دې دلایل چی شي دي بیا د دې دلایل په اساس باندې یو پیشنهادی طرح جوړیږي ولس کولای شي چې ډیر خپوي شي چې ستونزه څه ده نو د افغانستان د ولس لپاره دا د منلو وړ نه ده او موږ دا مطلق ردو دغه طرح تر څو پرې چې د پارلمان سره په دې مورد کې دقیق نظریات وانه شخصیتله دا د پارلمان د افغانستان د پارلمان لپاره د قبول وړ نه ده
همین صاحب خو هغه څه چې د افغانستان د سولې عالی شورا وی د دې طرح په هدف باندې د دې طرح د جوړولو په هدف باندې د افغانستان سلور د شولیتونو ته سفرونه کړي ل خلکو سره ناس شوی د قومي مشرانو د علماو سره فکر نه کوي چې دا خپل د ملت سره مشوره ده او ملت ته مراجعه ده
په اول قدم کې خو د سولې عالی شورا لاستراوننې په دې ټول د لاسو دولسو کالو کې هیڅ نو لاستراونن دوی نه لري یو بل د سولې شورا لطف ته وکي مونږ ته د هغه موارد هغه مواد چې دوی په ولایتونو کې د خلکو ولس سره خبرې کړي دي هغه موارد د مونږ ته راولېږي اصلي د خلکو د ارادې عالي ترینه مرجع ولسی جرګه ده نه د سولې عالي شورا ما مخکې مو وویل چې د سولې عالي شورا تشکیلات په هر ولایت کې تر اوه ویشتو کسانو پورې جیک سوي دي د 50,000 نه تر 1,00,000 افغانۍ پورې د دوی معاشونه دي او د رئیس جمهور د ټیم د خوا هغه کسان چې په ولس کې هیڅ نوه محبوبیت نه لري هغه راغوښتل شوي دي په د سولې په شورا کې وظیفه ورته ورکړل شوې ده د پیسو په مقابل کې او بیرته دا خلک ځي په شکل د اشکالو د رئیس جمهور د آینده انتخابات لپاره کمپاین کوي نو بنا ان دا د سولې عالی شورا نه بلکې دا د ښاغلي غنی انتخاباتي کمپاین دفتر دی ګرځېدلی دی که چیرته دوی وایي چې ولس ته مراجعه کړې ده مونږ به ولسونه راوغواړو پرون د نورستان نه 100 کسان راغلي وو د مونږ سره په ولسي جرګه کې ناست وو چې مشران وو هغوی دا مسله کاملا رد کړه چې د صلح پروسې په مورد کې د نورستان د ولسونو سره قطعا بحث نه ده شوی نو بنا ان دغه اداګانې صرف د دې دپاره کیږي چې ولس وغولوي او خپله هغه برنامه چې د پردې شاته زه نه پوهېږم څوک پسې ولاړ دي هغه تطبیق کړي زه د طالبانو نه غوښتنه لرم چې که چیرته طالبان غواړي چې صلح وکړي صلح ده د ولس د استازو سره وکړي د موږ سره د ټول موارد خپل شریک کړي هیڅ نوه تشویش او ویره نه لري کله چې رئیس جمهور د افغانستان دوی ته د سیاسي حزب په شکل پیشنهاد کوي د داخلي دو دوی کوي سي چې موږ سره ډیر عادي اړیکې ونیسي او د موږ د لارې هغه پیشنهادونه چې دوی لري د صلح لپاره هغه د موږ سره شریک کړي ګورئ د طالبانو په تیرو 10 کالو کې د دوی یو غوښتنه دا ده چې د صلح پروسه هغه وخت کې دوی شروع کړي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې نه وي ولې د دې مسلې په مورد کې هیڅ نو ذکر په دې طرح کې نشته چې آیا طالبان د دې خلکو پښتون کې چې د خرجانو پښتون کې دغه طرح مانی کنه شاید د دې ټوله طرح چې دا رئیس جمهور ورته وړاندې کړم دا او د شخصي نظر او یا هم د بادارانو طرحې شاید دغه طرح په یو نقطه باندې ونه منل سي د طالبانو د خواونه چې خارجي قوا دلته باید شتون ونه لري
په ځانګړي ډول کوم مسایل دي په دې طرح کې چې اصلا ستاسو په وینا باندې د افغانستان ملي شورا سره مخالفت لري
یو خو ما مخکې ذکر وکړلو چې تر اوسه پر دا طرح مونږ ته رالیږلی شوی نه ده چې مونږ په دې باندې بحث وکړو چې کوم کوم موارد دي هغه څه چې مونږ د تلویزیونونو اورېدلي دي او په رسنیو کې خپاره سول په هغې کې ډېر مسایل دي چې مونږ دپاره د قبول وړ نه دي او دغه دیدګاه چې دا تنه د ما شخصي دیدګا نه بلکې د افغان د ولسی جرګې د شورا دیدګا ده د شورا دیدګا زنن تاسو ته نسم وایلی مونږ په شنبه ورځ باندې د سولې عالی شورا را دعوت کړی ده او مونږ د دې لپاره د ټولو کمیسیونونو د یو یو کس په ګمارلو سره د دې بستې پیشنهادي بستې په مورد کې څېړنه لوستلې او دقیق معلومولې دا مونږ معلومه کړې دي ډېر زر به مونږ تاسو سره هغه مسایل شریک کو چې کوم کوم مسایل دي چې ولسی جرګې لپاره د منلو وړ نه دي او کوم کوم شیان دي چې باید اضافه شي ډیر زر به تاسو په جریان کې شئ.
خو افغان حکومت وایي چې دغه طرحه چې له دې نه مخکې چې رسنیز شي ډاګیز شي د افغانستان له جهادي مشرانو سره د ملي شورا له غړو سره دوی په دې اړه مشوره کړې ده، تاسو په دې اړه سوال
ګورئ. رسمي د ولسي جرګې سره دا مسله نه ده شریک شوې، که دوی چیرته په انفرادي شکل باندې هغه وکیل صاحبان چې دوی ته تمایل ډیر دی د حکومت پلوی دی دوی سره شریک کړي، دا په دې معنا نه ده چې دا د ولسي جرګې یا د دې نهاد سره شریکه شوې ده، دا د یو شخص سره شریکه شوې ده، د نظر په کې اخیستل شوې ده. ولې رسمي که چیرته دوی غواړي چې د افغانستان د ولس نظریات پکې واخیستلی شي، موږ دغه مورد په اجنډا کې نیسو، دوی د لطفه کې دغه طرحه ده رسمن پارلمان ته راولیږي تر څو موږ په دې باندې مجلسونه دایر کړو او د ډیرو څیړنو د ډیرو بحثونو نه وروسته موږ وتوانیږو چې بیرته خپله پیشنهادي طرحه چې دا د ولس پورې اړه لري هغه حکومت ته ورکړو تر څو په هغه شکل باندې د صلح په پروسه کې طرحه ورکړي، نه دا چې د ښاغلي غني او یا هم د ده د بادارانو طرحه وي او هغه په ولس باندې تحمیل کړي. دا دا د ولس دپاره د وکیلانو دپاره د منلو وړ نه.
خو هغه څه همایون صاحب چې د افغانستان په رسنیو کې خپاره شول د دغه وړاندیز شوې طرحې په اړه باندې هغه واضح دي، کلیر دي، ولس هم تقریبا هر کلی وکړو له بېلابېلو رسنیو سره په ملاتړ یې په د افغانستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې. دا اوس مثلا په کابل کې چې کوم د ځوانانو کوم پرلت دی، په هلمند کې دوی د طالبانو نه همدغه غوښتنه کوي چې د دې سولې طرحې ته مثبت ځواب وایي. په سیمه ییزه کچه باندې هم په دې اړه یو اجماع رامنځته شوې ده. دغه څه چې په رسنیو کې خپاره شول د خلکو په وینا چې په دې کې کومه ستونزه نشته، تاسو نور کوم مسایل اوریدلی دي چې د پردې تر شا فکر کوي چې معامله کیدونکې ده که څنګه؟
ګورئ، اصل بحث په دې ځای کې دی چې د افغانستان د دیرشو میلیونو نفوذو سره رسنیو مرکې نه دي کړي چې موږ واضح کو نو کوم ریفرندوم دایر شوی دی. ښه، پنځه کسانو حکومت پلوي کسان چې خپل حکومت غواړي چې د دوی د طرح نه ملاتړ وشي د هغې سره به مصاحبې سي، زه په دې کې شک نه لرم. او بل خبره دا ده چې مونږه دا نه دی ویلي چې دغه طرحه شاید کاملا درسته نه وي، مونږ داسې ویلي دي چې د ولس سره یا د ولس د کور سره دا شریکه شوې نه ده، شاید مونږ دغه طرحه نورم غني کړو. او هغه خلک چې په هلمند کې راوتلي دي د صلح ملاتړ دپاره هغه په دې وجه نه دي راوتلي چې دا طرحه بهترینه طرحه ده، هغه نوره تر دې اندازې پورې اذیت شوي دي د هغې انفجاراتو نه چې هره ورځ ترسره کیږي چې بالاخره د افغانستان ملي بیرغ په اوږو غوړولی او مخ پر وړاندې لار دي طالبانو ته وایي چې تاسو زموږ سره صلح وکړئ. دا په دې معنی نه ده چې په دغه طرحه او په دغه پیشنهادي طرحه باندې صلح وکړئ. او بل خبره دا ده چې ما هغه څه چې په دې طرحه کې راغلي دي هغه تنه هغه څه دي چې خلکو ته ولس ته ښکاره شوي دي، ولې د پردې شاته ډېر نور مسایل دي. فرض وکړه هغه ولایتونه لکه اروزګان، هلمند، دغه ولایتونو سپارل طالبانو ته، دا د ولس نه پوښتنه شوې ده چې آیا دوی غواړي؟ ولې په دې څلورو دېرشو ولایتو کې دغه دوه ولایته خو راځي چې د کابل ولایت دوی ته ور وسپارو طالبانو ته؟ ولې المندوغه یعنی د ولس نه پوښتنه نه کیږي او فیصله کیږي چې کوم ولایتونه کې چې ډېر اثر او رسوخ او تاثیر طالبان لري هماغه ولایتونه به ورکړو؟ یا فرض وکړه دوی ویلي دي چې د امن منطقه، هره د امن منطقه چې تاسو طالبانو ته سپارئ هغه مربوط په یو ولسوالۍ یا په یو ولایت پرې مربوط دی، داسې خاوره موږ نه لرو چې هغه د افغانستان نه بهر وي، موږ دوی ته ورکړو چې دغه ستاسو په اختیار کې. بنا دغه مسله د ملي شورا سره ولې نه ده په جریان کې شوي چې موږ غواړو بعضي ولایتونه ور وسپارو؟ ولې د دې ولسي جرګې د وکیلانو سره نه، تر څو دوی د خپلو موکلینو سره په دې باندې بحث کړي؟
همدغه څه چې تاسو وایئ د ولایتونو سپارل افغان حکومت رد کړي دي.
ښه، ما مخکې هم تاسو ته وویل دوی ډېر شان ردوي، ولې بیا په تاسف سره ولې رد کی بیا بیرته هماغه مسله راسي بیا په شکل د اشکالو سل رقم ته د ولس سترګو ته خاورې شیندي او بیا په آخر کې وګوري چې هماغه مسایل چې د ولس د خوا مطرح شوي یا د ولس د وکیلانو د خوا مطرح شوي هماغه مسایل راغلي دي. موږ دا نه وایو چې دا به دوی رد کړي نه وي، ردول د تپۍ دپاره بهترینه گزینه ده، یو نه ووایه خلاص. ولې موږ د ولسي جرګې یا د مقننه قوې یا د ولس د وکیلانو په صفت موږ هم معلومات لرو، د سینه د چینه لرو، دغه معلومات موږ سره په مختلفو ادارو کې د دوی وزیرانو موینانو دغه اشخاص شریکي. نو بناء دغه موضوع په هر صورت کې والله که دغه بسته ټوله په درست شکل باندې د رئیس جمهور نه خوا په درست شکل پیشنهاد شوی بیا به هم د پارلمان سره دا شریک کیږي، د دې په خاطر چې امکان لري چې موږ دا نورم غنی کو، امکان لري چې موږ هغه مسایلو ته پکې توجه وکړو چې د طالبانو د خوا په نظر کې ونیول کیږي.
وروستۍ پوښتنې په توګه وکیل صاحب، هغه طرحه چې رئیس جمهوري وړاندې کړې ده هغې سره تاسې مخالفت لرئ، بالاخره د ستونزې د حل په خاطر باندې ملي شورا کومه طرحه وړاندې کوي؟
ګورئ، ملي شورا شخص نه دی، ملي شورا کې زیات شمېر کسان د ولس استازي کې دي. د دې دپاره موږ په پارلماني ګروپونه لرو، د دې دپاره موږ دایمي کمیسیونونه لرو. د دې نه بیا هر کمیسیون هغه اشخاص و افراد چې د صلح په مورد کې خطر هوړاندې کوي سی هغه پیشنهادوي، بیا دا ټول مشترک ډول باندې کینی د حکومت طرح لوستل کیږي، په دې کې نظریات اخیستل کیږي، د ولس نظریات اخیستل کیږي، بل اخره یو طرح پیشنهادیږي. کله چې هغه طرح پیشنهاد سو تصویب سو د ولسی جرګې د خوا، بیا حکومت ته لیږل کیږي د په خاطر چې د طالبان سره په دې باندې ناسته وسی. یعنی یو زما شخصي نظر دی چې ما تاسو ته اصول چې زړه راډوم، او د اکثریت وکیلانو نظر نظریات هم دا و چې دغه طرحه باید رد شي.
خو همدا څه ولې په دې تیرو اوو کلونو کې ونه شول؟ ولې ملي شورا لږ تر لږه دغه سې یو طرحه په دې تیرو اوو کلونو کې وړاندې نه کړه؟
ښه، موږ ګورئ، یو مقننه قوه نه ټانک لري نه توپ لري چې په طالبان باندې فشار راوړي صلح ته کینی. طرحه موږ ورکوای سو، ولې که چیرته دغه طرحه چې د حکومت د طرفه پیشنهاد سي او موږ په دې باندې کار وکړو هم کیږي، او داسې بار بار د ولسی جرګې نه دغه غوښتنه شوی چې د طالبانو سره باید صلح وکړو. ولې متاسفانه د خارجیانو شتون په افغانستان کې په ډیرو مسایلو کې دخالت کوي. یعنی اوس هم ګورئ، کله چې د خارجیانو خوښه سي نو بیا په ازبکستان کې شل هیوادونه هم راټولیږي او د صلح په مورد کې بحث کوي. یعنی که چیرته یو قوي اقتصادي پیاوړی هیواد د صلح شاته درېدلی وي نو د دې صلح راتلل امکان پذیر دي. ولیکه چیرته ټول خارجي هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې حضور لري او اوس زموږ تاسو قوتونه تقویه کوي مایه کوي تر څو چې دوی دغه صلح ونه غواړي، د افغانستان د ولس غږ تر اوسه پر چا نه دی اورېدلی.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. کورودان
کورودان، تشکر ستاسو.
ما ویل غنیار سبھی اندازا ہندی، ما ویل غنیار سبھی اندازا ہندی، ادب دے درج کم زبان درازا ہندی، ادب دے درج کم زبان درازا ہندی، گزار دی رسادگی تیراندازا ہندی، گزار دی رسادگی تیراندازا ہندی، ادب دے درد کم زبان درازا ہندی، ادب دے درد کم زبان درازا ہندی،
ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਪਊਗੀ ਸੀ ਟਮੂੜਾ